آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مکوام. تیر میلادی 2022 کال په افغانستان کې د کتاب د پیر او پلور بازار سور د کتابونو خپرونکي چارواکو ته وړاندیزونه لري.
دولت نندارتونونه جوړ کړي.
د مالیات په فرهنګي اوزو باید خطه شي.
یونسکو دا فرهنګي بنسټونه کولی شي چې د کتاب لپاره بازار.
لیکوال او شاعر صدیق الله بدر:
دغه ټکي ته باید مونږ توجه وکړو چې مونږ څه وایو او څنګه باید ووایو.
شعر هم لرو:
دومره کړیکو فریادونو راویښ نه کړ د افغان لونو بخت
لدا سی چا سره ژغی دلیو چې د ملي هنداري ټول کیسې له یاد ستدي.
بابر د فکر ګل سر خو بابر د وای
کتر پای را سره وی نور مطالب هم لا سدي رادیوي ادبي مجلې پروګرام څخه واوري. د 2022 میلادي کال د پښتو کتابونو د پلور، پیر او چاپ بازار سوړ و. پروسه شکل په افغانستان کې د یو شمېر کتاب پلورنځیو د مسؤلانو په باور شاوخوا اویا پښتو کتابونه چاپ شوي دي. تر دې مخکې څو کلونه وضعیت داسې و چې کال په کال به د چاپېدونکو کتابونو شمېر زیاتېده. په کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي مسؤول صفي الله ناصري وایي چې د تیرو کلونو یوه ورځ به هم د یو نوي کتاب له چاپه تشه نه وه.
نو جلال کالونه ای ثابت ده چی په وخت کې تقریبا هر ورځ لکه هر ورځ تفتیش به یو کتاب بین مارکت ته راوتل شو.
تیر کال بیا کیسه خرابه وه. په کابل کې د مازیګر کتاب پلورنځي مسؤول عزت الله ثواب ته 2022 کال د کتاب د چاپ له پلوه په تیرو شلو کلونو کې تر بل هر وخت بد ښکاري.
په تیرو شلو کلونو کې دا کال چې د کتاب د بازار د پاره کال نو او ډیر کتابونه چاپم نشو، یعنی مخکې بچی په میش دو کې چاپې د اوس چې د ټول کال کتابونه راځه مشیا غمره نه دي چې هغه دو میش ته کې بچاپېدل.
له شاغلي جواب سره د سمون کتاب پلورنځي مسؤول مصطفی سمون هم نظر دی. دی د کتاب له سوداګرۍ په 2022 کې شکایت کوي. د لاسه د راډو سره د خبرو پر مهال د خپل کتاب پلورنځي د چاپ شویو کتابونو مثال راوړ او وی ویل:
موږ په دې سیر یو کال کې تقریبا شپږ وین ونه کتاب چاپ کړی. موږ په 2026 کې تقریبا د کال 15 دیر وینونو پورې موږ کتابونه چاپول.
اکسوس کتاب پلورنځي د طالبانو تر واکمنۍ مخکې د کال شاوخوا شپېته عنوانه کتابونه خپرول. د دې کتاب پلورنځي د مسؤل شاغلي ناصري په باور د 2022 کال لومړۍ میاشتې بدې نه وې، خو د کال په دوهمه نیمایي کې د کتابونو د چاپ چارې ټکنۍ شوې.
تقریبا یو شپږ میاشتې تر ډېره وضعیت لږ ښه وه په لومړیو کې، خو پس د هغې نه هم بیا بېرته ستونزې زیاتې شولې او د کاغذ په حساب همدارنګه د اکاډمیک مرکزونو د لړزانه وضعیت په ارتباط او د خلکو د اقتصادي ستونزې په ارتباط او یو لړ د سیاسي ستونزو په حساب دغه وضعیت ډېر عادي نه.
وړم کال د اګست تر 15 مخکې چې طالبان کابل ونیسي، کتاب پلورنځیو به لیکوالو ته حق زحمه ورکوله. پروسه شکل چې د کتابونو بازار سوړ و، محدودو لیکوالو حق زحمه ترلاسه کړه، خو تر پخوا کمه. پخوا به ښه کتابونه وړیا چاپېدل، خو پروسه شکل کتاب پلورنځیو دا چلند بدل کړ. په دې اړه له شاغلي ناصري څخه اورو:
2022 کې یو څه کسان چې ډېر لیواله دي ته و چې باید د کتاب چاپ شي، د خبرنګي بنسټونو له خانداس په تعامل هم سره وشول چې دوی په خپل دته یو مقدار پیسې پیدا کړل او موږ د کتاب ورته چاپاوله. نو وعده به تاسو وشول چې لکه څنګه یو بیا سن تاسو د کتاب پلورل شي نو موږ تاسو پیسې بیرته درکو. نو در کوم تعاملات مو هم مختار د بیسله او دا مو یو انتخاب کنه چې په دغه برخه کې کار وشي.
یو بل علت چې د کتابونو پر چاپ منفي تاثیر وشینده د کاغذ ستونزه وه. که څه هم دا ستونزه د کال په ترڅ کې داسې ښه شوه چې کاغذ لږ ارزانه شو، خو د شاغلي ناصري په باور د کتاب د بیې دا ثبات ثابت نه شو پاتې.
په کې یو ځل کله چې ډالر له وادي الله ته تلل و یو دوه ډالر اسپار کې پیدا کړی و بیرته هغه هم خپله رات نه دی پاتې شوی بیرته پورته تللی دی نو دغه په حساب هم نشي کولی چې کتاب چاپ کړي ځکه چې د یو خو تر ډېره دا مسله په نغدیه شوې ده چې باید په نغدیت خریداري وکړي او کاغذ هم یو بهرنی توکی دی چې په افغانستان کې نشته نو په دې حساب د خریداري په ډالر ده نو وادي الله کې نه دی
د سمون کتاب پلورنځي د مسول مصطفی سمون په نظر کله چې شرایط بدل شي بیا د انسانانو لومړی توبونه تغییر کوي د دلاټکل سره سم په خوابه کتاب د افغانانو لپاره په شارونو کې توهم دریم ځای درلود او نن سبا یې حتی لسم مقام خپل کړی دی په افغانستان کې د سولې په کلونو کې کتابونه حکومت چاپول خو په تیرو شلو کلونو کې د سمون اکسوس مازیګر او سروش کتاب پلورنځیو په ګډون ګڼ کتاب پلورنځي کتابونه خپروي دغه خپرندویان په خپلو کې نندارتونونه نشي جوړولی له ښاغلي سمون څخه مې دا پوښتنه وکړه
خو نندارتونونه جوړوای څه دلته جوړم سوال د دې تر څنګ دا خو یو هغه کار ده چې دا افغاني خپل مابین کې راشي او همغږي وکړي او دا کار په مخبوزي خو دې تر څنګ باید اقتصادي لحاظ هم منتیا وغه شي چې دا کتابونه واخیستل شي وپلورل شي او خلکو ته ورسیږي او دا همدغه د کتابونه د دولت یا د کوم مستات له خوا واخیستل شي او دا چې په ولایت په توګه عامه کتابتونو په پانتونو په دې ځای باندې تقسیم
د مازیګر کتاب پلورنځي مسؤل عزت الله ځواب پیوي چې نندارتون مناسب ځای غواړي
د سی یو مناسب ځای نشته دی چې دولت همکاري ونه کوي عامه سات ځکه چې دلته کابل پونتون کې کله د کتابونو نندارتون بکیدل نو غورپی به چې ورکولې بیا هغه کتاب پلورونکو نه پیسې اغستیا غا د غورپو چلته به کتابونه نو هغه مر په کتابونه نه خرڅې د زمره وجه دا غوي کرای و اوس خدغه سي حالات دي په مخ کې و ځنې نندارتونونه لکه د ګویتان انسټیټیوټ او په کلنی جش ادبی جشن به مانځ کله کله ولایتونو کې چلته به نندارتونونه د کتابونو اغه چې به کتابونه پلورل کېدل
په کابل کې کتاب پلورنځیو پروسه شکل لخپل لوري ده چې وکړي چې څو ځله کتابونه لیلام کړل په تخفیف یې وپلورل چې اوس کتابونه خرڅ هم شول په 2022 کال کې له افغانستان بهر ته هم د کتابونو د صادراتو چارې ګډې وړې شوې مثلا سمون کتاب پلورنځي هیڅ کتاب په یو کال کې بهر ته نه دی استولې کله چې موږ د کتاب پلورنځي له مسول شاغلي سمون څخه هم دا پوښتنه وکړه چې بهر ته د کتابونو لیشل سره به لکه د دې شمه دا سور بازار څه توت نشي دوی وویل
دا کار به امکان هغه وخت لري چې یو لار ورته پیدا شي او یو لار دا الکترونیکي کتابونه دي مثلا پی ډی اف او د دې لپاره موږ په دې مصارف هغه وخت کې چې باید او الکترونیکي کتابخانه جوړ شي نو بانکي سیستم فعال دی کنه تاسو ته استه هغه د اکاونټ له لارې پیسې راولېږي نو دا هغه څه ده ځینې ستونزې شته چې دا هواري شي ان شاء الله ولې نه شي دا هم مشکل دا کار هم سره کېده
د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې درې څلور کاله داسې وو چې کال په کال به د کتابونو د چاپ شمیر زیاتېده نو څنګه کېدای شي چې بیرته لږ تر لږ هغه وخت د کتاب بازار ورسی شي د سروش کتاب پلورنځي د مسول نجیب الله زیرک نصر
ټول مهمه دا چې کتاب لپاره دولت نندارتونونه جوړ کا کتاب د مطالعه لپاره عامه پوهاوی زیات وسي ځینې اسانتیاوي را منځته شي په تعلیمي مرکزو کې عامه کتابتونونه باید جوړ شي کوي هغه باید فعال شي او غوتنوي کتابونه باید شافیږي یا نوې نوې اپډیټ کتابونه هلته ورسوي دولت هم نور مسولیتونه لري لکه د کتاب سرسی مالیه ده د کتاب د چاپ برخه کې یو بل متاسفانه نسبت په خواته افغانستان کې د کتاب چاپ لپاره کاغذ ډیر قیمت سوی ده نسبت په خواته ډیر لوړ ده په دغه برخه کې همکاري وشي او بل عامه په هوای زیات سي په ټولنیزو رسنیو کې پر رسنیو کې باید کتاب ته یا کتاب مطالعه ته هڅول ته شاګردان محصلین عام خلګ لفرض دی مطالعه وک کمپاین باید زیات وسی
د سمون د کتاب پلورنځي له مسول شاغلی سمون څخه به واورو چې حل لار څه ده چې د کتاب بازار د په خوب تیر شي
بهترین لار دا ده چې په ولایتو کې هر ولایت کې پانتون ده د پانتونو تر څنګ هلته کتابتونونه لري هغه کتابتونونه هغه کتابونه واخیستل شي د مطالعې او د کتاب فرهنګ نور ډېر ته وغوړېږي د پخوا په شان او د دې تر څنګ عامه کتابتونونه دي د هغه لپاره د هغه واخیستل شي کتابونه عامه کتابتونونه جوړ شي او د کتابو دپاره د کتابونو نندارتون جوړ شي دا ټول تاثیر کوي بیا بېرته هماغه پخواني حالت ته تقریبا بیا به ورسي.
د مازیګر کتاب پلورنځي مسؤول عزت الله ځواب ته بل حل لار هم ښکاري.
که یو خیریه مؤسسه خو مستات خدا دې اکثره بندم شو خو دولت هم کولی شي او نړیوال او دغه یونسکو د فرهنګي بنسټونه کولی شي چې د کتاب لپاره بازار یا نندارتونونه په لاره واچوي. همدارنګه کولی شي چې عامه کتابتونونو ته د دغه کتاب پلورونکو نه یو څه کتابونه واخلي په بیه باندې او دا ولایتونو ته هغه کوم ځایونو کې چې عامه کتابتونونه شته یا اړتیا ده ورته هلته ورسوي.
د اکسوس کتاب پلورنځي مسؤول د کتاب د بازار د غوړېدو لپاره د قانون د پلي کېدو په شمول یو لړ وړاندیزونه لري.
که یو ملي فرهنګي ستراتیژي جوړ شي چې د دې په رڼا کې د ناشرانو لیکوالانو ژباړنو او د دغه حوزې د نورو کارمندانو د چې کاپي رایټ حق لري د هغو د حقوقو د خوندیتوب لپاره د هغو څه ارزښتونه چې دي چې هغه سره تنظیم شي او په دې لار کې د ناشرانو ته کاغذ ورکړل شي او لږ تر لږه لس کاله لپاره باید د مالیات په فرهنګي حوزه باید قطع شي اتوان خپل شي صفر شي. بل کتاب اخیستل دی دولت مخانه چې عامه کتابتونو ته باید یو کتابونه واخلي. بل د عامه کتابتونو جوړول دي افغانستان درې سوه واتن ولسوالۍ لري لږ تر لږه په هره ولسوالۍ کې موږ باید دا ملزم وګڼو چې یو کتابدار ولرو کتابتون ولرو او نوې ټکنالوژۍ ته زمینه مساعده شي. همدارنګه د کاپي رایټ اړوند کومې ژمنې چې شوي دي په خپله کې کوم قوانین دي په افغانستان کې هغې ته باید درناوی وشي او نړیوال ژمنې چې د کاپیرایټ په حساب ته دا پانګونه پراخ شي.
په دې هیله چې سږ کال په افغانستان کې د کتابونو د چاپ چاري وغوړې شي. د یونان نامتو فیلسوف سقراط وایي د ټولنې بخت هله راویشي شي چې ورځنی کار یې د کتاب لوستل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو شپاړسم ولسمشر ابراهام لینکن بیا وایي له حکومته پرته شای څوک ژوند وکړي خو له کتابه پرته ژوند نشي کېدای. او د شپاړسمې پیړۍ نامتو فرانسوي فیلسوف ولتر وایي د کتاب پاڼې د هغو وزرونو په څیر دي چې زموږ ارواوي د رڼاو په لور الوسوي.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د هرې زمانې ادبیات په خپل وخت کې نوي دي او کله چې زمانه اوړي دې لیکنو ته یو شمېر ناقدان د پخواني ادب په سترګه ګوري. ګڼ کره کتونکي نوښت د زمان مرایي نه ګڼي. عالي آثار که زاړه هم شي نوښت یې په خپل ځای وي او برعکس اوسني شاعران هم که د پخوانیو په څیر لیکنې کوي په نویو ادبیاتو کې نه شمېرل کیږي. په دې برخه کې یو شمېر د چوکاټونو له مخې حکم کوي که څوک غزل لیکي هغه ته د کلاسیک ادب په سترګه ګوري. خو ځینې ناقدان بیا په دې نظر دي چې د غزل چوکاټ زوړ دی خو که پکې نوی فکر ځای شوی وي او نوی خبرې پکې شوې وي بیا هم دا شعر کلاسیک نه دی. په پخوانیو کې مثلا د خوشحال خان خټک یو غزل دی چې د فکر او معنا له نظره شایي د نوي شعر په کتار کې راشي.
په ماښام دا غټ غټ ستوري په ماښام دا غټ غټ ستوري د لمر پرې واته په لوري په وار وار واړو ته ګورم په وار وار واړو ته ګورم ګوندې څوک یوه ته ګوري په دا ستورو به نظر کړم څو میشته د سترګو توري سوړ سوړ باد یې رارسېږي سوړ سوړ باد یې رارسېږي چې په غرونو واورې اوري هغه باد ته سینه نیسم هغه باد ته سینه نیسم چې د ونو پاڼې خوري درسته شپه هسې بیدار یم درسته شپه هسی بیداریم لکلنگا سوی شغوری بی دبادا بل سوک نشتا بی دبادا بل سوک نشتا لخوشال سرغم خوری لخوشال سرغم خوری
د دې غزل په مطلع کې ستوري د لمر پریواته پلوري دي. لمر پریوتل د یو سفر انجام دی، خو شاعر انجام ته نه تسلیمی شي، ستوریو ته ګوري. ستوري د شبخت او هیلې سمبول دي. دلته سمبولیک تضاد رامنځته شوی دی. شاعر ستوري ته بیا بیا ګوري، ځکه چې دا د انسان خاصیت دی چې انجام ته سر نه ټیټوي، خو په ورته وخت کې یوه هیله راژوندی کوي. ګوندې څوک یوه ته ګوري. په بل بیت کې بیا ستوري یاد شوي دي. د سیمبولیکو شعرونو یوه ځانګړنه دا ده چې سیمبولیک کلمات بیا بیا تکرارېږي، خو له معنوي پلوه بیا هم همغه د هیلې مسله ده چې نشي کېږي او شاعر ستوریو ته ګوري. خوشحال بابا دا نه لیکي چې لمر پریواته ته ګوري، دی لیکي چې ستوریو ته ګوري او ټینګار کوي څو مشته د سترګو توري. د سترګو توري هغه وخت ځي چې انسان سا ورکړي، په دې ځای کې هم د انجام او هیلې خبره ده. د واورینو غرونو باد ته شاعر سینه نیسي. تضاد دی، سینه ګرمه ده او باد یخ. په ورته وخت کې واوره پر غرونو ورېدلې ده. د غره واوره ډیره وي او ډیره واوره په غربي ادبیاتو کې د مرګ سیمبول دی. خوشحال بابا بیا هغو پاڼو ته په غزل کې اشاره کوي چې شوري خوځېدونکې پاڼه په سیمبول کې هیله ده. د غزل په پیل کې هم پوهیږو چې شپه ده، ستوري دی او تر مقتلش مخکې شاعر بیا شپې ته اشاره کوي چې وایي درسته شپه هسې بیدار یم. شپه د مرګ سیمبول دی، انجام دی. د دې مرګ له یاد سره شاعر د خپل زمان د مرګ او ژوند یو تصویر وړاندې کوي. څلور سوه کاله مخکې له ننه به نو څومره میندې د زیږون پر مهال ژوندی پاتې دي. که به میندو سا ورکوله، بل لور ته به یې نوی ژوند یا بچی نړۍ ته ورکاوه. دلته د اپلاتون خبره چا ته وریادېږي چې شعر د ژوند حقیقت تر تاریخ ښه بیانوي. کره کتونکي دا خبره هم کوي چې ښه شعر د ژوند تجربه لیږدوي او نوی نړیوال شعر له شاعره یوازې ذوق او تخیل نه غواړي. نوی شعر له شاعره غواړي چې مشاهده او تجربه ورسره مل کړي. د خوشحال بابا غزل په وروستي بیت کې شمال یاد شوی. شمال په غربي ادب کې د بدلون سیمبول دی چې تغییر راولي او بابا هم له باده پرته بل غمخور ته هیله نه لري. امریکایي نامتو شاعر رابرت فراست وایي چې شعر په خوشي پیلېږي او په حکمت پای ته رسېږي. د ستر خوشحال د پورتني غزل په پیل کې غټ غټ ستوري یادې شي چې خپله د یو ډول خوشی معنا ورکوي. په مقطع کې حکمت په دې کې دی چې یو بدلون ته انتظار کوو. د بابا په دې غزل کې چې له تاسو سره مې شریک کړ یوازیتوب په سیمبولیک ډول راغلی دی. په نوي غربي شعر کې د تنهایی احساس د پخوانیو شعرونو په پرتله زیات دی. کره کتونکي علت دا شي چې پخوا انسانانو د ځانونو د ژغورلو لپاره یو بل ته ډېره اړتیا لرله، او په اوسني وخت کې نظامونه حکومتونه زورور دي. خلک په قبایلي ډول د یو بل ساتنې ته ضرورت نه پیدا کوي. د خوندي چاپیریال د لویدیځ په اوسنیو شعرونو کې یوازیتوب زیات کړی دی. تکړه اروپایي او امریکایي شاعران دغه یوازیتوب تر ډیره د خوشحال د ویل شوي غزل په څیر په سیمبولیک ډول وړاندې کوي. که په معاصر غزل کې هم شاعره یا شاعر د ژوند تجربه را سره شریکوي، د کلاسیک غزل په تصویرونو او تشبیهاتو کې محصور نه پاتې شي، نو شعر ته نوی رنګ ورکوي. شاعر امینه فنا خپل غزل په ازادي راډیوي ادبي مجلې لورولی سره اوري.
ژوند می څه دی، 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 ژوند غروب غروب روان لمر پریواته دی، ستا د سترګو د دیدن یم تږی تږی، ستا د سترګو د دیدن یم تږی تږی، تا پسې مې زړه اوبه 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 دی، ستا په یاد دی نامراد دی قبر باد دی روح مستا دی عشق دادام اسیر مارغ دی یو زما لهیلو جور دی رو چلی بل می بل اور دو وطن پشنا زنگل دی دوم رکڑی کو فریادونو راویخ نکر دوم رکڑی کو فریادونو راویخ نکر دا افغان و لون و بخت چغر قویده دی درنا تا قدمونو خکالو نارم درنا دا قدمونو خکالو نارم آتا طول جهان تیاره 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 دی لنیمگرو ارمانو بخن غوارم لنیمگرو ارمانو بخن غوارم سر میخه دخپل زره پر زنگان دی فنا لوی خرون دی غم تا ریم نیولی فنا لوی خرون دی غم تا ریو نیولی ستا غزل فریاد دکم زخمی غرچه دی ستا غزل فریاد دکم زخمی غرچه دی شوند می چه دی شوند می چه دی شوند می چه دی شوند غروب غروب روان ور پریواته دی
له شاعر امینه فنا څخه مننه د شعر له دنیا سره پاتیشو او د شعر نقد مخه کو صدیق الله بدر هغه شاعر او لیکوال دی چې په فیسبوک کې ډیر فعال دی خدای ځین شعرونه له لږ بدلون سره تکرار خبروي څه شی د دې سبب شوی چې په شعر کې تغییر راولي له شاغلی بدر څخه به واورو
ډیر کم دا کار کو شی برسه خو له هغه راهیسې چې ما فیسبوک آدرس پیدا کړ او هلته مې خپل شعرونه شریکول کال وروسته یا شپږ میاشتې وروسته بیا وروسته کار کار هر ورځ وروسته د تیرو کلونو شعرونه مې راتلل او هغه مې لوستل بلاخره لس کاله مخکې ما چې دغه شعرونه چې مخته راځي ما نه څه غواړي فکر مې پرې کوه چې دا به څه وي متوجه شوم چې زما په ځینو شعرونو کې نیمګړتیاوې دي یا یوه کلمه سمه نه ده راغلې یا یوه کلمه مې راوړې ده او هغه ځای نه دی لګیا شم دهسې ډېټ مې په خپل شعر کې شروع
کړو تاسو وایئ چې کلمات مو بدل کړي دي داس وخت هم راغلی دی چې د شعر محتوا مو هم ایډټ کړی ده او بدل کړی مو ده
بله شعر ورسید کرار کرار داسې وخت هم راورسېده چې ما خپل شعرونه لوستل خو په خپله کې نه پوهېدم چې دلته مې څه ویلي دي یا څه غوښتل مې چې په دې بیت کې یا په دې آزاد شعر یا لنډ کې شعر کې ووایم نو سوچ او فکر نه وروسته دې پایلې ته ورسېدم چې ما هغه پیغام په ښه ډول نه دی رسولی بیا به لګیا شم دغه شعر ته او له سره به مې ولیکم ځینې دغه کرښې مثلا په آزاد شعر کې یا په لنډ کې شعر کې چې به راغلي وو هغه لومړني بیتونه یا مصری یا هم کرخی می په خپل حال ساتل یو نور په شعر باندې کار کاو نوې کرخی په کې زیاتې دلې نوې جملې په کې زیاتې دلې مصری زیاتې دلې هغه می ور زیاتول او بیا زه راته ویل چې چې تا غوښتي دي اوس هغه څه یو خبره په کې راغلې ده او ما نه خندي نو بیا ولګ دا دسم چې زه په شعر کې یو پیغام شته او څوک چې لولي یو مفهوم ته فائدہ کولای شي
د څوخ راغله د چې یو شعر مو د کلماتو او د مفهوم له پلوه یو ځل ډیټ کړی دی او بیا میاشت میاشت وروسته مو بیرته په یغه کې بیا بدلون راوسته
او بالکل مثلا ما خپل درې کتلون شیرونه دي خو په دې ورسته کلونه کې بیا دي امه مختار غدي دي د ورکو خار په نامه یو شیر نو چې کتل مې کلمات روسته وړاندې راغلي دي او غاټي ټول شي دي خپل ځای کې نه دي راغلي او هغه معنا چې زه غواړم لدی شیر څخه هغه پکې نه ده خوندې شو دي څه چې دا شیر مې په خوا کلونه کې یو ځل اصلاح کړ یو ځل اصلاح کړه په فیسبوک کې دا شاینه ته نو متوجه شوې نو دا شعر مې هم ایډیټ کړ د کلماتو په نسبت او هم د محتوا په نسبت یعنی په شعر کې مې محتوایی بدلون هم راوستل
دا تغییر چې تاسو وینئ چې شعر ته اوس په کوم سترګو ګوري لپخانی شعرونو سره مو دغه لید فرق لري د دې توپیر علت شې ده یعنی چې په تاسو کې دغه تغییر ولې راغلی دی چې یو موضوع ته مو په خوا په یو سترګه کتل اوس په بل سترګه ورته ګورئ
او دغه نظر ما سره هم شته چې په خوا ما په یو حالت کې دا شعر لیکلی وو فکر مې تر هماغه کچې پورې هغه مسالې ته رسیدل خو اوس خای د عمر زیاتوالی وی خای خدای دی وبخي او استاد نصر الله حافظ او استاد سیلی پسرلای چې دوی سره پکې ناستم زه خبرې به مې کولې نو دوی به دا راته ویل چې عمر چې څومره پخېږي تجربې عمر سره زیاتېږي پخې تجربې وي او دغه ټکي ته باید مونږ توجه وکړو فکر هم باید دی ته وي چې مونږ څه وایو او څنګه باید وایو نو زه فکر کوم چې د څوایو او څنګه وایو دغه ټکی ته توجه وکړو نو موږ خامخا د شعر داستان یا د نورو ادبي مقالو یا تحقیقي مقالو ایډیټ ته هم د جوړښت له مخې او هم د محتوا له مخې توجه کوو
للیکوال او شاعر صدیق الله بدر څخه په مننه وړاندې په ازادي راډیوي ادبي مجله پروګرام کې نثر ته مخه کوو په غزنی کې یو افغان چې د ملي هندار کتاب یې یاد زده کړی دی یو وخت به د ژبې په شپو کې له نورو سره دا نکلونه ډیر شریکول
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کرکتنه
ملی هنداره د شاعر لیکوال او فولکلورست محمد ګل نوري اثر دی شاغلی نوري د امان الله خان د پادشاهي په وخت د شونکې په توګه کار پیل کړ د کندهار د پښتو انجمن غړی پات شوی په کابل کې د همدې انجمن د تالیف او ژباړې په څنګه کې د لغات او سیمه ییزو ژبو د څنګه امریت مخته وړی د شپارس اثر چاپ شوی دی او ویل کیږي چې شپږ ویشت اثر یې ناچاپ پاتې دي استاد نوري د پیژندل شویو کلاسیکو شاعرانو تر لاسو زیاتې قلمي نسخې موندلي او د وخت پښتو ټولنې ته وړیا سپارلې دي د په 1925 کال کې وفات شو د استاد نوري ملي هنداره د پښتو ژبې له خورا مهمو آثارو څخه ګڼل کیږي د دې کتاب نقلونه به خلکو د ژمي په دې شپو ورځو کې نورو ته اچول د غزنی قرباغ ولسوالي محمد اکبر یو لاغو کسانو څخه دی چې د ملي هندارې د کتاب ټول نقلونه یې له یاد زده دي محمد اکبر وای دوی به د ژبې سړی او وژدې شپې د همدغو نقلونو په اچولو تیرولې خو اوس دا دود کمرنګه شوی دی محمد اکبر په خلکو خپلو کورونو ته بیوای له د به نقلونه اوریدل په دې اړه نور په دې راپور کې
ملي هنداره د پښتو فولکلوریکو نقلونه په خوانی او لرغونی کتاب دغه کتاب ډیری وخت د ژمي په سړو او وژدو شپو کې لوستل کیږي خو د غزنی قرباغ ولسوالۍ یاړوند کرو سایت څیرمه د میرخان کلی اوسیدونکی شاوخوا 15 کلن محمد اکبر دغه کتاب له سره ترنوکه یاد کړی
ما به د هر نقل مطالعه کوو بیا مې نوکره دغه هر یو نقل جلا جلا یاد کړی دی هر نقل جلا جلا مې یاد کړی دی
نوموالی ډیری وخت دغه کتاب نقلونه اچوي او سندریزې برخې یې په ترنم کې بولي
کبابر د پکیر ګوا کبابر د پکیر ګل سر خو بابر د وای وای
محمد اکبر وایي د ملي هندارې کتاب لوستلې 50 کاله وړاندې د عسکرۍ په زمانه کې پیل کړی چې هغه وخت به یې خپلو عسکرو ملګرو ته نکلونه اچول.
مګر دا د هر کتاب سي ما به ویل ډیر ښه په صحیح صورت مې ویل، او د هر نکل جلا جلا وزن ده، جلا جلا ناره ده، دا به مې جلا جلا د هر کتاب ویل. دغه نارو په شکل کې به مو ویل
کمرلی جلاد خان، کمرلی جلاد خان، پولاد مرلی وای وای.
ښاغلی اکبر زیاتوي نه یوازې دا چې د عسکرۍ په ټولګیو بلکې د ځوانانو په مجلسونو کې به یې هم نکلونه اچول، چې د نکلونو اچولو دغه لړۍ لا هم دوام لري.
وای یار جی میاشت ولو چېرته وورله ما ته ویل به اکبرجانه ته به نکل کوم یو نکل، چې هر یو نکل به وښود هغه نکل به مې ورته اچول. بیا به نو ټولو دا غوږ نیولی و ځوانه لکه مارته چې به د مرۍ واله شور مور شانه خوړل.
دی وایي ښه وخت و، ویره نه وه، د ژمي سړې او اوږدې شپې به مو په نکلونو لنډولې، خو چې کله هېواد ته جګړې راغلې نو بیا دغه نکلونو او د نکلونو دود هم سوکه سوکه له منځه ولاړ.
په ژمي کې به ډېر وویل، په دوک کې خو کارو نه وو. په ژمي کې کله د دې کره مېلمه ورې به م نکل اچول، کله به د دې کره مېلمه ورې به م دا نکل اچول. اتې هر نکل چې بیا راچې وغوښته هغه نکل به مې ورته اچول. ما شوق درلود، ما شوق درلود. کتاب می واخد په غوه کې په ډیر سروپی کتاب و د ملي هندار.
ښاغلی محمد اکبر وایي د ملي هندارې تر څنګ ډیری د کیسو او نکلونو نور کتابونه هم یاد کړي دي. محمد انور چې د محمد اکبر له خولې ډیری نکلونه اورېدلي، د دغه نکل چې د نکلونو اچولو انداز خوندور او د نکل په منځ کې سندریزې برخې یې زړه راښکونکي بولي. نوموړی وایي له ښاغلي اکبر څخه یې د ملي هندارې ټول نکلونه په بیا بیا اورېدلې او هر وخت یې جلا جلا خوند ورڅخه اخیستی دی.
زه چې ماشوم وم کلي کې به بیا د اکبر د نکلونو کیسې په ټول ځای کې کېدله، چې محمد اکبر د نکلونو ملي هندارې کتاب په مجموعن ټول په یاد زده ده. بیا چې به کله د نقل اچوله موږ به ورته غوږ وو، دغه خاص هغه سندریز برخه یې بیا ډېره ښکلې وه، چې ده به په هغه کومې ټپې یا مسئلې چې وي هغه به په ډېر ښکلي انداز باندې ویلې.
د افغانستان په سړو سیمو په ځانګړې توګه په غزني کې د نکلونو اچول یو پخوانی دود دی، چې ډیری وخت به خلکو د زمي سړی او اوږدې شپې په نکلونو اچولو تیرولې، خو د جدید نړۍ د جدید ټکنالوژۍ او هیواد ته د جګړو له راتلو سره دغه دود د ورکېدو له ګواښ سره مخ دی.
یو کزالی پلمانزه، یو کزالی پلمانزه، کشی موسا زالی وای وای.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د آزادی رادیوی مجله پورسیو شیبو کې موسیقي ته مخه کوو. سندرغاړی فرهاد غفور د آزادی رادیو مرکزی استودیو ته راغلی.
نن می دیرخ اوکه تو یکری د خارې په لمنه وطن، ولی خلق زی وطن. غږ دی وکړه له پامیره، د هلمند د سین بهیره. غږ دی وکړه له پامیره.
دا ستاسو نوې سندره ده چې نوې کار پی کوي. څه شی درته الهام شو چې دا سندره وایست؟
په فیسبوک کې ما یو پوسټ وکړ، ورسته د ډیر غمجن واقعیت چې شو په دشت بچی کې، او زه ډېر خپه وم. او بابرزای صاحب یو بیت شعر ولیکو، او ما ډېر خوښ شو چې په ما په حالت سره ډېر هماهنګي درلود. او زه هغوی سره تماس واخیستم چې د مکمل شعر موږ ته راولیږي، او هغوی زما خواهش قبول وکړی. او زه ډېر د هغوی نه ډېر مشکور یم او قدرمن یم. او اوس زه په هغه آهنګ او آهنګ باندې کار کوم چې یو هغه یو حماسي آهنګ دی، وطني آهنګ دی، چې زما هیله ده چې د زموږ خلک په درد وخوري او یو شی وي چې ارزش ولري.
ستاسو پخوا هم مهني سندري، وطني سندري لکه ګران افغانستانه ډیرو زیاتو خلکو خوشي کړي وي، یعنی ډیرو خلکو اورېدلې دي. څنګه هغه شې دې به شوې دې چې وطني سندري و وای او کنه لو وطن سره مینه تاسو دې ته تشویقوي او هڅوي چې مهني سندري وایست
دلته خو ډېر هیڅ هیڅ شک نشته چې نه یوازې زما په زړه کې د ټوله ونانه په زړه کې د وطن مینه ډېره شته د غرام د ګران افغانستان شیرام د بابر زه حساب دی د وطن مینا په سړی باندې داسې کارونه کوي چې هغه وطن د سړی لیونی ګرځي.
غفور صاحب، تاسو یو بله سندره هم مهني سندره شته، وطني سندره، ملي سندره ده، جانان د مخ بیرغ، هغه هم خلکو ډیره خوښه کړې ده. او خو اوس چې دا نوې سندره تاسو کار پې کوي، دا هم وطني سندره ده او ملي سندره ده، څرنګه پدې بهر کې چې تاسو ژوند کوي دلته چې کله په کنسرتونو کې برخه اخلي او یا ورځي او خلکو ته سندرې وایست، خلک وطني سندرې ډېرې خوښوي یا او کنوري؟
معلومدار د هغوی د وطني سندرې خوښ راځي، او موسیقي د یو شی دی، یو مسلک دی چې په هر یو حالت ځان باندې راځي، چې غوی غواړي د انسان روح غواړي چې د موسیقي سره په اهتزاز راشي او احساسات به لوړ شي. او کله د موسیقي کېدای شي چې حماسي وي، مخصوصا چې خلک د وطن مسافر دي، او بعض اوقات د بل اوقات کېدای شي چې موسیقي د خوښي لپاره وي او تفریح بخښه ولري.
کله چې تاسو په دې سندرو باندې کار کوئ، ویل شي چې تقریبا څومره وخت پریکټس کوئ، تجربه کوئ چې دا سندرې وایست؟
اقلا یو هفته خو کېږي چې سړی باید کار وکړي، کوښښ وکړي چې هغه سندره د اورېدلو ارزش ولري، د خلکو اورېدلو ارزش ولري. بعض اوقات زیات کار غواړي او زیات وخت غواړي.
یعنی کله فکر کوئ چې الهامي وي او د الهام په شکل باندې یو شی درته راشي، یو موزیک راشي، یو کمپوز تاسو ترلاسه کړئ، همداسې دی او که نه؟
که الهامي وي خو هغه دومره وخت نه نیسي، یوازې یو څو دقیقې وخت نیسي، ځکه چې آهنګ هم پنځه دقه ده، اوسط پتار اوسط پنځه دقه، شپږ دقیقه، او بعض وختونه اووه دقیقې کېږي چې یو آهنګ جوړ شي. سو چې آهنګ کله چې آهنګ الهام شي په سړی باندې او په سړی په زړه کې، دومره وخت نه نیسي. بعد به خبر داده چې د آهنگ جوړولو او د موسیقي جوړولو او ارنجمنت ورته وایي، د ترتیب د آهنگ، هغه ډیر وخت غواړي، شاید یو هفته، دو هفته. بعد
خب خارج کې دا مشکل نه ده چې دا ترتیب د آهنگ، ځکه چې د موسیقي کوم کسان چې له تاسو سره موسیقي شغوي، هغه به نه پیدا کیږي، مشکلات به وي.
نه، دا خو ډیر صحیح خبره ده، په خارج کې ډېر مشکل دی دا کار. او اوس چې د ټول جهان، دنیا یو قریه شوی، او د انټرنیټ په لاره سره کولای شي چې د یو چا سره چې هنرمند وي تماس ونیسي او تماس قائم وکړي ان غسر کار وکړي.
یعنی دنیا په یو کلی بدل شوې ده.
دنیا په یو کلی بدل شوې ده.
او ډیر تشکر چې ازادي راډیو ته راغلی او له موږ سره مو خبرې وکړې.
تاسو هم ډیره مننه.
Colegio
ماشومان.